دا مشال ریډیو ده او دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11:30 بجې سویزه بوریوال کاکړو په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له پامیر ساحل وو.
په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې ویلي د قبایلی سیمو استادو له استادو سره مشورې بشپړې کړې دي. د کوټه خاروال وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجاً صوبایي حکومت تستون کړی دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو او په تیر غونډه کې د ټول موقف مؤخسته و. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاید احمد البته دا ونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو له وسنی انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلواله ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي ادارې و چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال راډیو ته ویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بیګا د شپې ناوخته د ښار له بیلابیلو سیمو ونیول. د په وینا له نیول شویو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي او پر ضد یې مقدمه درج کړل شوې ده. پر لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې د فرقه ییز تاوتریخوالي او بریدونو تور دی او همدا لامل دی چې ورباندې بندیز لګول شوی دی. د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل د خاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې وه خو د دې باوجود انتظامی له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
دا بجټ موږ په خپل اسمبلی کې پاس کړی دی، په خپل اسپیشلسټانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوآرډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې موږ ورځ موږ د خپل ضرورت مطابق د آمدن مطابق جوړ کړی دی. 250 کروڑ په څه مشکل چې موږ بیا دا بجټ جنرال دغه چرال د 2.8 کروڑ یې کاټ.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاري کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټه خاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټي او له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. نوموړي بیګا د کینیا له نایروبي څخه په ټلیفون د مشال راډیو ته وویل له غړیتوب ترلاسه کولو سره اوس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولی شي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمنی ولسی جرګې د 2018 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تیر ورځ د جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومانه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمنی سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلواله ډلې د تمویل په نخښه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15 په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې له اسلامي دولت یا القاعدې سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي، او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی و چې د خلکو تختونو په سر دې ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانیو قراردادونو په سم ډول پر نه عملي کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې د ننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د هدی اقل یا لکتر لګه یو څو بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته پاستولې لیک کې ویلي، تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمواری په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. تیره شپه د اورېدنې پر مهال د یادې کمیټې لوړپوړي ډیموکراټ غړي بن کارډن ویل، ښایي ایران لږ تر لږه د جنوري تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. په پایل کې د اوباما حکومت اټکل کړی و چې ایران ښایي تر پسرلي مخکې له هغو اړینو شرایطو سره برابر نشي چې ور سره به پر هغه هیواد د بندیزونو نرمیدل پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسیې حکومت هڅې ټاکنۍ کړي دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تېره ورځ په کرملین کې شاوخوا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا پر وخت پوتین تېره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو په سر د ترکیې مشرتابه پر ضد عامیانه ژبه وکاروله او ورباندې یې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روسیه له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیار ده. د ویل روانه اونۍ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرې ښیي چې واشنگټن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره هواریدی شي. پوتین ومنله چې د روان کال له پیل راهیسې د روسیې ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پي ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې انفلیشن یا ګراني 12.3% ته رسېدلې. خو ده زیاته کړه چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړي دي او د روسیې اقتصاد لږ تر لږه د بحران له لوړترینې سطحې تیر شوی دی. دا د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.95 روپۍ او په 1.60 روپۍ، یورو 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.60 روپۍ او په 28.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.90 روپۍ او په 29.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 18، او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه درته پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټې وایي د قبایلي سیمو له پارلماني استادو سره سلا مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې د لشکرې جنگوي ډلې شپږو غړو نیولو ادعا کړې ده. د کوټ ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجاً حکومت ته واپس کړی دی.
کې په یو هفته کې دای نه کرا واپس اسمبلی را بوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پوښتنه نه کوم، بس بیا زه خپله چلوم. دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې نېشنل الیکشن پلان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره استعمالېږي.
پاکستان کے حالات خراب ہونے کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے پاورز کی.
په پېښور کې ماشومان احتجاجي مظاهره کړي او په مورنۍ ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده.
زموږ خپل پښتو مونږ ته ټول نه زیات اسانه ده.
زموږ سازمان له انګریزي سره نه ورځي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاید عامد وایي د اصلاحاتو لپاره یې په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره سلا مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. د البته د هغو سیمو سفر نیټه ونه ښودله. تفصیل د ګولایاس په ریپورت کې.
د پاکستان وفاقي حکومت وای چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندگانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړي او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټې دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغښتي وو او په تیره غونډه کې د ټول موقف مؤخسته و تر سو چې د نمائندګۍ خبره ده. نو په دې اړه نظر داده چې ټول سره سلا مشوره وشي نو هغه مو کړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټې به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو د دورې په اړه تفصيلات شریک نکړه. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپل وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې 13 میاشت جوړ کړل شوی وو او د دسمبر په 10 نیټه د قبایلی سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلیمان کې د کورمی ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وای چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه ساجد حسین توری ویل چې ځینې عناصر نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. قسم د قبایلی سیمو اوسیدونکو له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلی چارو کارپوه او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول د بهرال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي. نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو. خو بیا همدغه شوه چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه به وي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي. لکه دوی غټې خبرې دي یوا دادا چې فاټا دې بلا صبح جوړ شي بلا دادا چې فاټا دې و خیبر پښتونخوا ته ورګډ شي.
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلی ولسته پښتنه وکړي او کچر خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خ اغیزی ونه لري.
ګل ایازو د پنجاب په لاهور کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکری جنگوي ځینې غړي نیولې دي. له چا چا چې بارودي مواد او نور وسله هم نیول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د پنجاب د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډی یو افسر محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو سره خبرو کې دا دعوه وکړه چې دوی د زیارت په ماسخوتن ناوخته د لاهور په بیلابیلو علاقو کې د چاپو دوران د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکری جنگوي شپږ غړي نیولې دي چې پکې محمد صادق د ضلع رحیم یار خان، عمر ساجد جنگوي د ضلع جنگ، هدایت الله، عطا الله، انعام الحق او محمد یاسین د لاهور سره تعلق لري. او دا چې د دوی نه په لوی تعداد کې چاودې دن کی مواد وسلہ او په ترهګری کې استعمالی دن کې سامان برآمد شوه دی. مشال ریډیو سره خبرو کې نو موري زیاته کړه
جی بالکل سی ٹی ڈی کا ہی ہے لشکر جنگوی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی جی بالکل ہے پکڑے ہوئے ہم نے پھر
دی وای د ترهګری د مخنیوي ادارې پولیسو دو لشکری جنگوی کسان نیولې دي او موږ د دوی پر ضد مقدمه هم درج کړي. د ذکر دا لشکری جنگوی د پرویز مشرف په دورې حکومت کې ترهګر ډله ګرځولې شوی وا او په دغه تور کې په دوی بندیز لګولې شوې وو. دا دی هم یادوي د پولیسو په وینا چې د لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق ته روان کال د جولای په میاشت کې د پنجاب په مظفرګړ سیمه کې د دوو زامنو سره په پولیسو مقابله کې وجلې شوې وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله د احتجاج په توګه د شاروالۍ بودیجا صوبایي حکومت ته ور واپس کړې ده. نوموړي تیر ورځ له مشال رادیو سره د مرکې پر مهال ویل صوبایي حکومت ته یې د شاوخوا 2.5 ارب روپیو کلنۍ بودیجا منظوري ته استولې وه چې اسمبلی منظوره کړې وه، خو انتظامي ورڅخه 2.8 کروڑ روپۍ ستنې کړې دي. کلیم الله وایي همدا لامل دی چې د ټول بجټ واپس حکومت ته استولې دي. نوموړي تور پورې کړی چې بیوروکراسي رشوت غواړي. د دې څرګندونو په اړه د بلوچستان بیوروکراسي حکومت لا څه نه دی ویلي. خو د نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره خبرې کړې او له ده یې پوښتلې چې د کوټي ښاروالۍ بجټ یې ولې حکومت ته واپس کړ.
مدې کې بنیادی وجه دا ده چې دا بجټ موږ په خپل اسمبلی کې پاس کړی دی، په خپل اسپیشلسټانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوآرډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې موږ ورځ موږ د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی.
ټول څومره و دا بجټ چې تاسو پاس کړ؟
200 کروڑ. ای ونی مې مېش خېژ او ټال مټول کاوي. په څه مشکل چې موږ بیا دا بجټ جنا دغه چرال د 2.8 کروڑ کټ کړ، 2.8 کروڑ کټ کړی. چې کم شی به موږ په سټریټ لایټ لگاوي، یا به موږ صفائی کوله، یا به د صفائی د پاره لیبر اخسل، یا به موږ هغه ګټ کټ کړی دي. ولی وای دفعه نمبر 94 موږ چې دفعه نمبر 94 وکتل په کې دا لیکلي دي چې په ساده میجارټي کته په خپل هاوس کې پاس کې څوک نه سره ګرځول. ولی ول چې د خلکو په نس کې درد دی، د ماز د نس د درد ګولي ډیر کم یا نسته.
دغه د نس درد چې تاسو وایي تاسو رشوت ته اشاره ده کنه، نو دا څوک کی؟ دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو، هغه خو تاسو د ګوندې لاندې طبقه کې کې خپل وزیر صاحب
تر وزیر نه نور ډیر بلاوي ناشته.
نو دا تاسو ګوندې، تاسو حکومت، تاسو وزیر دی، دا غوي لاس نه په وس نه پرسیږي.
اوس ما په دې موکه مکه زه مېر ناشته مزه ډیر شان تر مالان زما وس نه پرسیږي.
نو په دې سلسله کې به تاسو له وزیر صاحب سره خبرې وکړي؟ له
وزیر صاحب سره ما خبرې کړې. وزیر صاحب چې دا چونګې دا د سیکرټر کار، وزیر صاحب په قانون نه دی خبر، یو وزیر هم په قانون نه دی خبر. دا قانون ایڈوایزر سیکرټری دی، سیکرټری دا د بس پلان شي باندې ویل کی وز وزیر په دا نه خبر. د هر سیکرټری سره دون پلان دی پرتی دی، د فایلو د لشل کار په دی کې آرډیننس هم پکښه دی، ایکټ هم پکښه دی، آئین هم پکښه دی، ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی. د سیکرټری کا خوښه خپل نه فایل راکښ کیته ده مارک تورنه به خوښ ده پنځل سکا د مخبل کپچر د سیکرټری خو دا وزیرانګر نه چاوي. ها که د وزیر د سیکرټری لاین سره ملاب سو نو بیا آسان نه.
نو معنا صوبای حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی، هیڅ نه دی،
دا کوئی جواب نه لري،
هیڅ کولای.
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آینده لایحه عمل سوي مخکې به تاسو څه کوئ؟
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو بودیجه مو سره پاس کړئ چې په یو هفته کې دای نه کرا واپس. دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابول چې په دې مې پاس کړئ، بیا د دې پوښتنه نه کوم، بس بیا زه خپل چوم دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ چې د مشال ریډیو د خبريال خدای نور ناصر پښتون ته ځوابونه ویل. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د ترهګری او سختدریزي پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره منظور کړې وه. که څه هم د دې اشل نکاتي پلان زیاتره برخه د سختدریزي او ترهګری ضد ده، خو په هغه هېواد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریز لري چې دا تګلاره سیاسي سوې ده او حکومت او اسټبلیشمنت یې د سیاسي ګوندونو په نشه کولو لپاره کاروي. وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پانسي ورکړي، نو بل خوا د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چاینیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول. خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړي چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي. په کراچی کې د متحده قومي مومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو، خو په کراچی کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي.
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه چې هغه دا خبره لیک اوټ کړی و چې 1/3 ایریا چې کوم د کراچی چې کوم سبب ایریا دا هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې انته کې انفلوئنس ده او انته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي او هغه نه بعد کوم بینډ ارګنایزیشن او کلم کلا یا هغه اکټیویټیز پولیټیکل اکټیویټیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردي کارونه چې کوم دی اوپنلی چې کوم دی روانه.
پر متحدہ قومی مومنٹ سربیرا د سنسوبے واکمن گوند پاکستان پیپلز گوند ہم تر نیشنل ایکشن پلان لاندی د رینجرز عملیاتو ته د شک پسترګ ګوري او وای چی د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابیدو لوی لامل دی. د دې گوند یو مشر مہرین انور راجا وای
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چی پہر زائے کی دواق ناوڑا استعمال اکڑی کہ آغا سیاستوال وی یا کدہ یو ادارے مشر وی آغا تا ہس کل عددے اجازت نشور کولے پاکستان کے دا حالات و خرابے دو یولو یو وجدادا چی یو ادارے دا بل ادارے پواک او دائرہ کی لاس مہنہ کڑی او داغا دا خستو حسے کڑی دا کل پوز کل عدلیے او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چال پارا دا سکار کڑی دی کچرے دا ٹول شایان پر استحقاق باندیوی نو حالات پا پخپل خشی
اگر تمام میرج پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے.
کچا هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورنه رد کړی دي خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جديوي نو پر کراچي سربېره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي
تاسو خو اتنه کوم خلکو چې دا هر تکړی په کراچي کې چې دا کوم معاملات خراب کړی په ټول ملک کې کوم دا او باو ته فوکس وشي دوی په خپل ځای غا ټول امپلیمنټیشن په اړه سره ټول معاملات چې کوم دي نه هغه دغه یو فضا کو دا کار خو هغه ته به په پنجاب کې هم کارګر دل پکارو مال ته یا په پښتونخوا کې هم ایون د اف اف کمیټي په نوم صدا چې د شي سمون ته د غنخکاری خبر مرغي د غنرغي جنو دا به ظاهر ټول د غنخکاری کې د ټول فوکس پسند باندې
د سنسوبای حکومت په کراچي کې د رینجرز واکونو مده د محدود اختیارات پور کول سره یو کال نور وغځول خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وای چی د دې ځواک پر اتک سره په کراچي کې د وین بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده.
کراچي عوام په خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچي ښار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصي ورکوله او اوس چې ملم امن دی نو هغه توصي نه ورکوي د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغه دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه وه چې د رینجر کم اقدامات وو هغه موثر نه وو نو دی بورد توسیور کوه او چې وس اقدامات موثر دي نو هغه کې مخندونه اچي
د نېشنل اکشن پلان په مت کې د مشکوک و سوال په ضد امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنون کې په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیا وسته.
احمد شازمی و د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینه د نوې صنعتي پالیسۍ منځوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورته پورونه ترلاسه کولای شي او حکومت به د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
تیر ماجیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغې ته مونږ انسینټیوز نه ورکوو؟ ډېر زبردست دس انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې لپاره دا غي چې مارک اپ کمی کاغه 7% 8% 10% نو 5% به پاغي کې صوبایي حکومت ورکړي د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکړي چې کومه انډستری په لومبي ځل باندې لګي هغه د پاره 25% ډیسکاونټ دی 25% ډیسکاونټ دی د بجلی په مت دا غي نه علاوه چې کوم مشینری امپورټ کیږي د کراچۍ نه دیزه پورې چې سونه کرای او دا غي راځي دا غي به ورکړي صوبایي حکومت به دا غي 25% کرای به صوبایي حکومت ورکړي. خواتین د پاره زنانو د پاره چې څوک کاروبار کول غواړي او غیته د پیسو کمی غیته به 30 لک روپے پورې غی سر به انویسمنت کوي صوبایي حکومت.
د سیاحت صوبایي وزیر شانام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینه په غونډه کې د لری پروتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده.
کیٹیگری اے کے ایبٹ آباد او پیخور دے, کیٹیگری بی کے بیا مردان چار سدا نوخال سواب دا شانتی اڈی خان دا سے ضلعی دیا دی لوور پاگے دویم نمبر دیو, کیٹیگری سی کے بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانک کرک دا غزیون دیا دا سے نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کئی نا چکم ڈاکٹران تو مخ کے 10,000 or 15,000 روپے انسینٹیو ملاوے دو آغد شپیتو زر والا تر 140,000 روپے پورے ہو رہا سے دو چې الت خلکو ته پخپل کلو کې ډاکټران ملاویږي الت ورته سرویس ملاویږي.
د خیبر پختونخوا د کابینه د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوې صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوري ورکړې ده او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په ضلعو کې د اسپتالونو د ودانولو او د اسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته ماشومانو او د ډاکټر خان تحریک غړو صوبه کې تعلیمي نظام په پښتو ژبه کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې له 10 زیاتو ماشومانو ګډون کړی وو او د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا تعلیمي نظام پر انګریزي ژبه کولو د ګام پر ضد نارې ووهلې. شبیر احمد جان او بخشي ځلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
دا پیښور کې د ماشومانو او زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې د تعلیمي نظام په پښتو ژبه کولو غوښتنه کوي. مظاهره کې ګډون لرونکي د ووم جماعت زده کوونکي منیبا مشال رډیو ته وویل چې دې ته پښتو ژبه کې زده کړې ترلاسه کول له نورو ژبو زیات آسان دي. نهم جماعت یو زده کوونکی زرک خان وای چې یوازې زده کوونکو ته نه بلکې استادانو ته هم په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول آسان وي.
لا خوش او خلق مشران زمون ویل ګان چې اوس انګریزي کې غون تعلیم پکار دي. زمون خو زمون استادان له انګریزي سره نه ورځي دي بار لکه موږ چې څنګه خوب ګورو نو موږ په پښتو کې خوب ګورو. دا خو نه چې موږ انګریزي کې خوب ګورو. سازانه نه وي کنه چې خوب په کمی جبه کې ګوري یا هغه جواب کاری چې ماشوم دا ورکی. نو تاسو موږ په کاری چې په کم خوب موږ ګورو په کم جبه کې پکار دي موږ هغه جبه کې تکزه کړه راکی.
ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر خان وایي چې د دوی د مظاهرو هدف لشکولونو د انګریزي ژبې مضمون ختمول نه دي ځکه چې انګریزي ژبه زده کول د وخت ضرورت دی.
موږ دا وایو چې کدی وخت کې څوک پښتنو ته وایي چې ته انګریزي نه زده کوې نو موږ دا وایو چې د پښتنو خیر خوا نه دي. انګریزي ژبه بس زده کوو خامخا بس زده کوو خو فرق کول پکار دي چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. خپل بچی ته چې نصیحت کوم معلومات ورکوم پوها ورکوم هغه کز په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سنشي سلولي څنګه چې هغه په خپل ژبه کې کول شي. په دې وجه موږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپل ژبه کې وخی انګریزي ورته د ژبه په تور وخی.
د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال اعلان کړو چې دوی به په ټوله صوبه کې تعلیمي نظام په انګریزي ژبه بدلوي چې تر مخه پر روان تعلیمي کال کې د اول جماعت زده کړې په انګریزي ژبه بدلی کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مومندو او باجوړ ترمنځ له تقی تر مومند کټ پوری د سړک بیا ودانۍ کار له مودې راهیسې درېدل دي. د دې سړک جوړولو لپاره متحده عرب اماراتو پیسې ورکړې وي خو بیا یې وروسته بندې کړې دي. اوس حکومت وایي له سره به د 44 کیلومترو سړک جوړولو لپاره پیسې ږدي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
په محمد جنسی کې د ناقی کندو ناتر د محمدګړ پورې لږو زیات 40 کیلومتره سړک باندې دوه کال وړاندې د بیا ودانۍ کار شروع شوو. دغه کار د متحده عرب اماراتو لخوا په ورکړل شوی امداد خو تر زور سړک ته ډنګېدو پورې وشو. وروسته اماراتو لخوا امداد بند کړی شو چې په دغه سړک کار بند شو. د دغې له وجې ځای اولسته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. فضلي ودود صاحب وای
چې مخکې به کله روډ روغونو د محمد غسنا یا د لکړو نه د نحکی د یخه پورې دا مزل به په 45 منټه کې کېدو او اوس چې کوم دی موږ په ګاډي کې ځونو ګینټې ته وګورو او چې کله د نحکی اخته رسېږو د لکړو نه نو تقریبا څه یو ګینټه او څه منټونه پې دبره راځي.
همدا سړک ته محمود ایجنسی باجوړ او د افغانستان ترمنځ تجارتي لاره هم وه. خدا سات روزګاریان او د ګډواله هم ناراضي. د زیارت د غرن کارخانو ته کاڼي وډون کې یو ټرک ډرایور تاریخ خان وای
موږ په 2-3 غنټې کې جنډاو قرار شو نو موږ ټول اسکو او د مولا ځان سار تر ناراضه
شو. د یو ځای وسیدون کې او خبريال لال رحمان ساپینه مې پوښتل چې په دې سیمه کې به کوم رقم تجارت کېدو او دا ساتي څه صورت حال دی
چې د لکړو میلې ته څوک راځي د پېښور نه راځي واپس په دې روډ باندې ځي نو هغې ته سختې ستونزې مخ ته راځي. که د ماربلو ګاډي وریجې باندې ځي هغې ته د ټیرونو د مشینرۍ د هغه سفر د وجې تکلیفونه وي. نو کم کاروباري دي د ټیرونو پنچر والے دي یا د هوټلو والے دي یا بل داسې د دې لارې سره تړلي کاروباري زما په خیال 50% کم شوی.
بل خوا د پولیټیکل انتظامي چارواکو په وینا چې د دې سړک د جوړونې لپاره به اوس د پاکستان د حکومت نه پیسې مقررول شي او په دې سړک په لنډ وخت کې کار دوباره شروع کول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سویل پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډې زورو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد حامد وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلوالو ډلې د شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ ادارې و چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال راډیو ته وویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو ونیول. د کوټې خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسې جاري کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې خاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دي ویلي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټي او له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. د جرمنی ولسی جرګې تیره ورځ د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مالی سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15 په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. امریکا پر ایران د حد اقل یو څو بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. تیر شپه د اوریدنې پر مهال د امریکا د سینټ بهرنیو چارو کمیټې لوړپوړي ډیموکراټ غړي بن کارډن ویل ښایي ایران لږ تر لږه د جنوري تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې په امیر ساحل وړاندې کول. لا اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو. دا چې د ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړي دي رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېر چهارشنبې په ورځ پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملی په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت دریسې خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 16 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده چې د ریاست سلامتیا او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. اداري اخیره کې لیکي د سره د ناانصافۍ او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقداماتو باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د آرمی پبلک سکول ماشومانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کول لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نومونو سره تړلو نه خپلې ذمهواریانې پوره کوو او که نه. اداره وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازالت وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د حکومت له اړخه عاید کړی شوی نوی اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دی او خبر دا وی چې په دې مذاکراتو کې د اولس نمائندګي یقیني کړی شي او دا غي مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون له لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورځپاڼه وایي حکومت د سخت درځي فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برتانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت ملا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوې اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دی واپس دا غ خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2001 کال کې د پاکستان پوس په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي وو. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي ملا د ګرفتارۍ پر ځای انتظامیه د جمعې د مانځه په وخت یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برتانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیغ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 4 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برتانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښ ورپېښتی. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت له خرابېدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړی له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړي چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په میشن کې د لانوري مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عملال ته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر لسه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچره خطر وی نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وی چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتی چارې په غاړه واخستې. د ورځپاڼې په خبره کې هم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په هکله امریکا سخت اصول لري خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپله کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځینو چارواکو اشاره ورکړې چې شای واشنگټن پر تهران لګیدلې بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په سوي اټمي تړون کې ژمنې تر اوسه پوره کړې دي. دی وایي د تهران اقدامات شفاف او د تایید وړ دي. سلطان سرور معلومات راکوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي دي چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغه خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوي بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لری کړای شي. مخکې تمه وه چې د دغو بندیزونو لری کېدل امکان لري راتلونکي پسرلي کې پیل شي. ښاغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لری کېږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څانګې رئیس سٹیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلی پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکه وي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 15,000 دستګاوي له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوي هم شنډې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتمی وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتمی توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اتمی پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د یارانو مشال
په 11:30 بجو.
برتنوی فینانشل ټایمز ورځپاڼه د لیکوال او خبريال احمد رشید لیکنه خبره کړې ده چې پکې هغه ویلي په دې ورستوي کې د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور مرګ جوبلي رپورټونه خبر رسول او طالبانو له غږیز پیغامه پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړي. نو داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو تر منځ د سولې بهیر په بیا اغیزمن شي. د لیکنې مهمه برخې نجیب امیر وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر ملا اختر منصور یوه غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې وښایي نوموړی ژوندی دی، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. ملا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته لاغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د وجل کېدو راپور تر 2 کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. ملا منصور تر 2 کلونو پورې د خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې د طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه بې له جنجاله پاره مفضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا ده چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګی دی. د نوموړي تر ټولو سرسخت مخالف قومندان ملا منصور دادالله په دې وروستیو کې ووژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر ملا اختر منصور برید د ملا منصور دادالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وای ملا اختر منصور یا مړ دی او یا هم جوبل، او دا غم رستیال شیخ حیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړي او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوې ده. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېرې هیلې درلودلې چې د دغه سیمه ایز کانفرنس د لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان یې تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي. دواړه هیوادونه او د دوی ګاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د حسومله تړ وکړي، خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي نو په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر ملا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان حکومت وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب افغانستان د سوداګرۍ او بهرنیو پانګو جذبولو نوې د ورته داخله بي د دوی په خبره لدی غړیتوب سره اوس افغانستان له 125 هیوادونو سره د سوداګرۍ کولای سي. دوی دا څرګندونه پر داسې وخت وکړي چې تیر ماښام په کینیا کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غونډې پر مهال افغانستان د ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړ. تفصیل سلطان سرور راکوي.
ورسته لدی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند وویل چې لڅو کلونو پر لپسې خبرو او هلو ځلو ورسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو.
موږ ترانزیتي مشکل لري او په منطقه کې زموږ بعض هم ځایګان دي چې هغه د دبليو ټي او وزارت لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین په داغه مهم غړي دي د دبليو ټي او نو کومه وزارت واخلو زمنګا د دبليو ټي او د پینځمې مادې د ګاک پینځمې مادې او د پی ایف ان سټ فسیلیټیشن موخه تامه چې د دې پاسا ثاني مونږ کولای شو خپل ټول ترانزیشن دی د وزم لکتون سره حل
مومن زیاته کړه. کچره د سوداګری د نړیوال سازمان د کوم غړي هواد او افغانستان ترمنز د سوداګری لانجه رامنځته شي نو دغه هواد کولای شي د دبليو ټي او د منازعاتو د حل سیستم ته چې پنړی کې په خپل ډول تر ټولو پیوړی یو دی مراجعه وکړي. مومن وایي چې د دبليو ټي او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي. د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیوال سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوی چې د دبليو ټي او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې دغه سازمان غړي نه دي کوغه وړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د دبليو ټي او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لوی لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې د سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلې دي، افغانستان خایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي، که مدیریت نه وي په یوې لویې ستونزې بدلیږي، په دې معنی چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنی که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او وی نه منو چې دبليو ټي او یې موږ ته اجازه راکړي او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروي خپل دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به منځ یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفه شپک سوا 21 کیلو هرتا او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتا اوریدل شي.
د افغانستان کلیو بیارغونی او پرمختیا وزارت په مرسته په ننګرهار کې د 110 میلیون افغانیو ارزښت لرونکو او اویا پروژې بشپړ شوې دي چې تیر ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. له دې سره سره حکومت د کارموندنې بهیر پیل کړی دی چې څه د پاسه 4000 کسانو ته به د کار موقع برابر کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې د بیلابیلو پروژو د بشپړېدو او د نوو پروژو د پیل کېدو په خاطر د پنځشنبه په ورځ ننګرهار ته راغلی و. د کارموندنې په بهیر کې د بیسودو ولسوالۍ اړوند په سراج علي خان کلی کې د یو نیمګړی سړک د چارو د بشپړېدو په خاطر د یاد کلی اتیا تنه د دریو میاشتو لپاره په کار وګمارل. نوموړي په یاد سیمه کې خبریالانو ته وویل
پروژې چې دي 110 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې په څو مختلف ولسوالۍ د ننګرهار کې وې بهرحال ته وسپارلې. دوهمه مخه هم دا وه چې موږ د کارموندنې چې د اجارت ماب رئیس جمهور له خوا نه اعلان شو د افغانستان لپاره یو پروګرام ده او دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار له ولایت نه د سراچي له کلي نه وکړ. په دې کې 210 میلیون افغانۍ د ننګرهار لپاره تخصیص شوي دي چې په 303 کلیو کې به د حفظ و مراقبت پروژې مخبي مجموع کې به 6330 ننګرهاریان ته کار کې پیدا شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د کلو د بیا رغونې پروژې په هغو سیمو کې هم بې له ځنډ او خنډه په مخ روانې دي چې نسبتا نام نه دي. د له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ننګرهار کې د رغونې او پراختیا نورې پروژې هم پلي کړي.
انکشافیات پروژې خوشبختانه که هغه ساحې چې موږ ورته امن وایو په هغه کې هم شته. تاسو په حصارک کې د انکشافیات پروژې کتلی شئ، تاسو په شیرزادو کې کتلی شئ، تاسو په خوږیاڼو کې کتلی شئ. نو موږ مطمئن یو انشاءالله چې په روانه برنامه کې هم کوشش کوو چې ډېرو ولسوالیو ته ورسېږو، هغه کلو ته ولسونو ته ورسېږو چې هغه محروم دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې ننګرهار ته لا نوره توجه وشي تر څو وکولی شو چې د ولسونو اعتماد په ځان باندې ولرو او هغې ته درست خدمات عرضه کړو.
یو تنځوان خوشحاله و چې د کلي ځوانان یې په لنډمهالو پروژو کې په روزګار شول، خو له حکومت نه غواړي چې ځوانان په بنیادي او اوږدمهاله پروژو کې په کار وګماري.
زه اظمت خان سراچی علی خان د کلي اوسیدونکی د ځوانانو د شورا رئیس یم. دینه هم موږ ډېر خوشحاله چې واتیا کسان ځوانان یې په کار کړو. دا خو بیا څو ورځې کاري، دوه میاشتې درې میاشتې، دا بسنه نه کوي. ځوانان ټول په نشو روږ دي شو، لاړو مخالفینو سره. نو موږ د حکومت نه دا تقاضا ده باید ځوانانو ته جدي پاملرنه ولري او دې ته د کار زمینه مساعد کړي.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې دوی به د ننګرهار په 303 کلو کې د کلینیکونو، ښوونځیو، کلیوالي سړکونو، ویلو او سربندونو بیا رغونه کوي او هغو پروژو ته به لومړیتوب ورکوي چې د کلیوالي شوراګانو غوښتنه وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست چارواکي وایي د ټاپي په نوم د ګیس نلیکي پروژه به افغانستان اقتصاد ته ډیره ګټه ورسوي. تیر ورځ د غونډې پر مهال د خوست والی وویل له ترکمنستانه د ګیس د پایپ لاین به په افغانستان کې زرګونه خلکو ته د کار موقع برابر کړي او افغانان به په ارزانه بیه ګیس ترلاسه کولی شي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د پنجشنبه په ورځ د خوست حکومتي مامورینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځایي خلکو د ویناست له لارې د ټاپي پروژې د کار پیلیدل د افغانستان د اقتصادي، سیاسي او امنیتي ټیکاو لپاره ګټور وبلل. دوی زیاتوله ټاپي پروژه د پاکستان او هند لپاره هم د ډیر اقتصادي ارزښت څخه برخمنه ده او د دریو واړو هیوادونو مشترکې اقتصادي ګټې تامینوي. د ویناوالو په خبره چې په پروژه کې د شاملو هیوادونو مشترکې ګټې به د دې لامل شي تر څو دوی په خپلو کې اړیکې دوستانه کړي او د سیمې د سیاسي او امنیتي ثبات په خاطر له یو بل سره مرسته وکړي. خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د ټاپي پروژې ځینې مهمې ګټې د غونډې ګډونوالو ته په دې توګه وړاندې کړې.
ټولې هغه سیمې چې دغه د پایپ لاین ګاز ورنه تیریږي هغه ته به دغه ګاز په وړیا توګه ورکول کیږي بدون له دې قیمت ولري. د دغه پایپ لاین نه د افغانستان ټولو نورو ولایتونو ته په ارزانه توګه باندې ګاز ورکول کیږي. ترانزیت په توګه د دغه پایپ لاین د تیریدو له امله به هر کال افغانستان له 500 میلیون ډالرو برخمن سي. په دغه پروژه کې به تقریبا 2000 افغانانو ته د کار زمينه مساعد سي.
د اقتصادي چارو کارپوه نواب مرزي په خپل خبرو کې ویل د افغانستان جغرافیه د سیمې د هیوادونو لپاره د ترانزیت جغرافیه ده. خو د ورېښمو له لارې وروسته چې په اوه مزدیګیزې پیړۍ کې وتړل شوه، تر اوسه چې د ټاپي پروژې کار پیل شو د ترانزیت د جغرافیه بېد پاتې شوې وه.
کایوانه وګوره په خپل د تعریف شوې جغرافیه ده چې موږ یې ترانزیت یو لاره یو، لیکن په عمل کې زموږ جغرافیه د واضح د جنگي ترانزیت دنده ساتره رسولې ده. د ورېښمو لاره چې د چین نه پایل شوه، د افغانستان له لارې شمالي افریقا او منځني ختیځ ته ولاړه، دا غا 2500 کاله وچلې ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی ته مبارکي وایم چې دا غا 1400 کلنه بيده جغرافیه د ترانزیت لپاره راویښه کړه.
د خوست ولایتي شورا استاذ قدیم افغان وویل کچیر افغان حکومت او خلک د ټاپي پروژې ساتنه وکړي شي، نو دا به د سیمې د هیوادونو په کچه د یو شمېر نورو مهمو اقتصادي پروژو د پلي کېدو لپاره هم لاره هواره کړي.
انشاءالله تر دې د په څنګ کې به د ریل پټلۍ انشاءالله تیریږي او د دې په څنګ کې به د برېښنا ترونه غځول کېږي او په څنګ کې امکان لري چې یو 10 مترو یې جوړه شي چې دغه هیوادونه به خپل منځ کې سره نښلوي.
د ټاپي پروژې د پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان په ترتیب سره افغانستان، ورپسې پاکستان او وروسته هند ته په کلنی ډول ټول 3.5 میلیارد مکعب ګاز لیږدول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پاوز تر اوږدې مودې وروسته د قبایلي سیمې خیبر باډي واک ملکین سمیت ته سپارل دي او ویلي دي چې د بازار خلاصولو انتظامات یې هم کړی دي. خو د باډي سوداګران وایي تر اوسه یوازې د دوکاندارانو د نوم لیکنې یا رجستریشن کار شروع شوی دی او په بازار کې د صفایي کار روان دی. دوی وایي د عملیاتو کې یا دوکانونه ړنګ کړل شوي یا ورته زیان رسېدلی دي او څو کاله بیروزګاره ول نو ورسره دی مرستي وسی. د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو اداره وایي د باډي له سوداګرانو سره د مالی مرستو لپاره هڅې کوي. فرهاد شینوار نور معلومات راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې خواو شاش په کاله پس امنیتی ځواکونو د خیبر جنسي د باډي انتظامی چارې سیول اډمنستریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړی دی او ډیر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باډي خلک کولای شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خود د باډي سوداګر بیا وایي چې انتظامی ورته یوازې د رجستریشن او صفائی کولو امر کړی دی او د بازار ته پتاګ راتک کی اوس هم مشکلات شته او پوره ازادي نه د ورکړی شوی. په دې حق له د باډي د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو توای
په مرحله کې تنظیمي دا خبره راته وکړه چې تاسو جران چې کمې د با رجستریشن وکړي چې د مالک او د کم کاروبار کوون کړي د ډیټا به مونږ راکای په بازار کې هغه ډیټا مونږ ورکړل بیا یې هغه نه پس اعلان را تاو کچھ تاسو خپل دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړئ. کچا کم ځای کې ګیټ را پرې وتای وي, کم ځای کې هغه چتر را پرې وتای وي, کم دیوال را پرې وتای وي, هغه مرحله باندې موږ شروع یو. بالکل سختی د اوس موجوده ده په اندراج باندې نه وځي, په اندراج باندې او هغه کسان باندې چې کم موږ سره رجسٹرډ دي عام سړی دلته نشي تلای. موږ دا وایو چې عام خلکو لپاره د روزګار کول د خپل یو ماحول غواړي, یو خپل ازادي غواړي.
د باډي نه سېنېټر مومن خان پر دې وایي چې دوی هلمند دي او هڅه کوي چې د باډي بازار په عملی توګه خلاص کړي.
موږ نه امید نه یو, ان شاء الله کوشش کوي لګي او چې دا خبره مضبوطه شي او یقیني شي او د خلکو دا باره چې دای کولاو شي او چې کله پړه کولاو شي دې باډي سره ټول خلکو ژوند وبسته نه وي, په دا کې ټول خلکو روزګار دی, په دا کې ټول خلکو ژوند دی, په دا کې ټول خلکو شریره. موږ به دا ان شاء الله دا کوشش کوو چې دا خبره نه کوم نشي.
د باډي د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډیر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړي شي.
موږ سره چې مالی مرستې ونکړي شي نو بازار زه دا ویلای شو چې دا تقریبا یو 10% خلک به راشي, هغه به روزګار چالو کړی شي. خو د نور خلک چې کم دي دا به دکان کې ناست دي, خو هغه سره به وسایل نه وي, هغه سره به د کاروبار د شروع کېدو لپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باډه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالی مرستې ورسره وشي.
دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي, هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې, د چمبر اف کامرس په دفتر کې یا د سمیرا په دفتر دا دي جمع کړي. زمونږ ابل اورزم ورلد بینک سره ډېر اهم میټینګ شوی دی او دویم راوند چې کوم ورلد بینک په حیثیت د ترور د سمیرا ورکي یا د فاټا شکایت ورکي
د خیبر جنسی په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوي. خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات ترسره شول او باړه یې د وسلوالو نه پاک کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بې کوره شوې قبیلې ستنې شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
جنسی. له دو کلونو زیاته موده کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په هغه صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسی یا بیړني حالت اعلان کړي, خو اوس هم په پېښور کې داسې ډیر ماشومان دي چې له ډیرانونو کباړ ټولوي او کورونو ته پیسې ګټي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور سکول بریدي یو کال پوره کېدو په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم هم ماشومانو ته د تعلیم ورکولو ژمنه وکړه. ځلاند یوسفزای په پېښور کې له ماشومانو سره خبرې کړې او دا رپورټ برابر کړی.
وزیر اعظم میاں نواز شریف په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې یو کال پوره کېدو په موقع هر کال د 14 دسمبر ورځ د تعلیم لپاره د قامی اعظم په توګه د لمانځلو اعلان وکړو. خدا لومړی ځل نه دی چې حکومتي واکمنان یا سیاسي مشران عام سره د تعلیم عام کولو ژمنې کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان آئین آرټیکل 25 له 15 تر 14 کالو عمر هر ماشوم ته د بنیادی ویړیا تعلیم ورکولو ژمنه هم کوي. خو د دې هر څه باوجود هم د پیښور ښار په هر برخه کې د ماشومانو داسې ډلې او ټولګي په نظر راځي چې بوجۍ او خلطې په لاس د کباړ او خځلو غونډولو لپاره د کورونو دروازې ټکوي او یا د خځلو په ډیرانونو د کباړ په لټون کې وي.
زما مصویر مخ کی اسکول تا تلم او بس پن نہ زما استاد کان زری کول بس راو اس کا بار کر سر روز ونی می بجاو دا ماج گ سالور بجو درے بجو کو رے گنڈا تو راج سی یو نیم سالو دوسو دری سالو جان لے پکی او لشل لو بس نور کوٹ کر کا
یو بل لشکلن ماشوم چې جامعې خیرنی او د مخ کولای خورو د خزلو داغونو او ستړیا ته تکړی و. مشال ریډیو ته ویل چې پلار یې پردې رکشه چلوي او دې د پلار د قرض ختمول لپاره کباړ راغونډوي.
زمام جید نه دی اسکول لا مزل نه کیږي څه کاروبار لا مزل نه کیږي. مور رات ویل وای پلار باندې مې قرض دې رشو چې هغه خلاص کی بیا به درځي خانه ته ځم. د ورځې کله به چې 200 زو ګټم بس ځم کولا کله 300 شو بس ځم کولا یو ګنټه کې و ګټل شو بس ځم لاړ شو کولا بس ویلو.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د آرمی پبلک سکول د تلین په موقع د دښمنانو ماشومانو ته هم د تعلیم ورکولو شعار پورته کړو او په خیبر پختونخوا کې د تحریک